کابل کې د مازدیګر 4:00 بجې. السلام علیکم. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمن پرانستل شو. په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون د خبریالې ملالې میوند پر وژل کېدو خبرګونونه اوریدلی سي. نور راپورونه هم لرو. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې تم زفر بازار هرکلی کوم چې تخنیکي چارې تای روشن را سره مخته. خبرونه په خبرونو پیلو اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان او ایران ترمنځ یو مهمه ترانزیټي لار پرانستل شوه. یونما په ننګرهار کې د خبریالې وژنه بوګنوونکی کار بللی او ټاکل شوې تر یوې اونۍ پورې د برگزیت سوداګریز تړون وروستی شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ودې لپاره ګټوره وبلله. دغه پټلۍ چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري نن په رسمي ډول پرانستل شوه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د پروژې د پرانستو مراسمو ته لرې واټانه خبرې وکړې. محمد اشرف غنی وویل د دې پروژې بشپړېدل دا معنا ورکوي چې دواړه هیوادونه د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا ته ملي اراده لري.
دا اوسپنې پټلۍ د آسیا په لویه وچه کې د لیږد او ترانسپورت تر ټولو ګټوره، اغېزناکه او ارزانه لاره ده.
تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره پر دغې پټلۍ په ازمایښتي ډول هرات ته 1500 ټنه سیمنټ وارد شول. یونما په ننګرهار کې د خبریالې او د بشري حقونو فعالې ملالې میوند وژنه غندلې. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا پیښه له دې اړخه هم بوګنوونکې ده چې نوموړې د بشري حقونو پر نړیوالې ورځ ووژل شوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر خبریالانو بریدونه د بیان آزادي چې په خبره یې په ډیرو قربانیو ترلاسه شوې نشي غلي کولی. ښاغلي غنی په یوه خبر پاڼه کې دا برید وحشانه بللی او اړوندو ادارو ته یې ویلي چې عاملین یې په نخه او د قانون منګولو ته یې وسپاري. ملاله میوان چې د انعکاس خصوصي راډیو تلویزیون خبریاله وه، نن سهار له خپل موټر چلوونکي سره دندې ته پر لار ووژل شوه. په ختیځ زون کې د خبریالانو د ساتنې کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي خبریالان د پیښې سخت خواشینی کړي.
د افغانستان ټول خبریالان او هغه څوک چې د مریالې د شخصیت سره بلدتیا لري هغه وبوګنول. نن ډېر زیات خبریالان خواشینی وو چې یو پښتني ټولنه کې د داسې ستورو ځلېدل لږ لږ کېږي، نو له لاسه ورکول دا یوه ډېره لویه غمیزه وه خبریالانو دپاره.
تر اوسه د ملالې د وژنو پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی په دې پیښه کې لاس نه لري. نوموړې داسې مهال وژل کېږي چې نږدې یوه میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال په ورته هدفي برید کې ووژل شو. له هغه وړاندې د تلو ټلویزیون د سیاسي خپرونو یو پخوانی ویان یماس یواش هم کابل کې وژل شوی وو. تخار کې ځایي چارواکي وایي د بنګي ولسوال د وسلوالو په یوه غلچکي برید کې وژل شوی. د امنی قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وایي ولسوال فیض الرحمن حیدری پرون طالقانو ته په لاره و چې برید پرې وشو. اسیر وایي دغه برید کې د ولسوال یو ساتونکی هم وژل شوی او دوه نور ساتونکي ټپیان شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په شمال ختیځ زون کې تخار یو له هغو ولایتونو دی چې وروستیو کې ترې د افغان ځواکونو او طالبانو د خونړیو جګړو راپورونه ورکړل شول. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د برېټانیا صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشر سره سلا شول چې د همدې اونۍ تر پایه به د برگزیت سوداګري سړون په اړه خبرو کې رامنځته شوی خنډ پای ته ورسوي. بوریس جانسن او اورسلا ون دیرلین پرون بروکسل کې د ماښامنۍ پر مهال سره وکتل، خو خبرې د اختلافي مسایلو پر سر له کومې هوکړې پرته پای ته ورسېدې. له برگزیت وروسته سوداګري سړون په اړه مخالفتونه په دریو برخو کې پاتې دي چې د کب نیونې پر حقونو، د عادلانه سوداګرۍ پر اصولو او د همدې تړون د ادارې کولو پر څرنګوالي دي. میرمن وندرلین له دغو خبرو وروسته وویل دواړو لوریو ژوندۍ او په زړه پورې خبرې درلودې، خو لا هم له هوکړې لرې پاتې دي. دی ویلي دواړه لوري مرکچان به د دسمبر تر 14 یوې هوکړې ته سره ورسیږي. له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو د لیږد پړاو د همدې دسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته رسیږي. که تر هغه وخته سوداګریز تړون ونه شي د هیوادونو په پولو کې به ستونزې پیدا او مالي مارکیټ ته به زیان ورسیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس له امله د 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅې تیزې کړې چې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې واکسین تایید او عملي چارې یې ژر پیل کړي. تمه ده چې امریکایي چارواکي په څو راتلونکو ورځو کې د دغه ویروس په وړاندې د فایزر بیو انټیک واکسین پلي کېدو ته بیړنۍ اجازه ورکړي. دغه واکسین چې موثریت یې په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی، د لومړي ځل لپاره د سه شنبې له ورځې راهیسې په بریتانیا کې تطبیقیږي. او فرانسې د ټکنالوژۍ دوه لوی شرکتونه امازون او ګوګل د کوکیز انټرنیټي اصولو په سرغړونه جریمه کړل. ګوګل به د دغې سرغړونې له امله 100 میلیونه یورو او امازون 15 میلیونه یورو ورکوي. دا خبره د فرانسې د معلوماتو او ازادیو ملي کمیسیون نن په دو جلا خبرپاڼو کې کړې. دغه کمیسیون ګوګل او امازون تورن کړي چې په اتومات ډول د کوکیز کارونه غیر فعاله کړې ده. کوکیز په انلاین بڼه د انټرنیټ د کارونکو چلند زیرمه کوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمن پرانستل سوه. ولسمشر اشرف غنی نن په همدې مناسبت داسې وویل:
تکمیل شدن این پروژه مهم نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین این پروژه مهم است.
ده ننګرهار ده یو خصوصي تلویزیون ده خبريالي ملال میوند وژنې په کوردننه او بهر سخت خبرګونونه راپرولې دي. په خپل اغلی میوند یو کل وړاندې لا ازادي راډیو سره په یو مرکې کې ویلی وو:
سولې پرته ژوند ناممکنه دی. کله چې په یو هیواد یا په یو ټولنه کې سولې، نو هغلته د ژوند هغه کومې اړتیاوې چې انسان ورته اړتیا لري هغه ټول پوره کېدای شي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څرنګوالی او د چې ښځې له کومو دردونو کړیږي په یو تفصیلي راپور کې اورېدلی سي. یوه بېلګه یې دا ده:
د نشو ګولۍ به راکولې درې درې شپې دوه دوه شپې به نشه پرته ومه. زما له به روټۍ نه راکولې دوه ورځې درې ورځې، حتی تر دې پورې چې په ما تیل واچول ویې سوزولم سر نه خپو پورې.
دا تفصیلي راپور به نن د کور کلي ونیس پروګرام پر ځای خپور سي، او د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام هم د دې پروګرام بله برخه ده. اورېدو ته را سره اوسئ. د افغانستان او ایران جمهور رئیسانو د خواف هرات ریل پټلۍ په رسمي ډول پرانسته. په دغو آنلاین مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د دې پروژې په پرانستې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا پراخې سي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ، او د افغانستان ثبات یې د ایران او په دواړو هیوادونو کې ثبات یې د سیمې لپاره مهم وګڼه. خطر پردیس نور جزئیات راکوي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د خواف هرات ترمنځ د وسپنې پټلۍ نن پنج شنبه د افغانستان او ایران د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو لخوا په آنلاین ډول رسمن پرانستل شوه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا ورځ د دواړو هیوادونو لپاره یوه تاریخي ورځ یاده کړه. وی ویل چې دا پرانسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې لا پراخې کړي. ښاغلی غنی ویل افغانستان له ایران سره د سوداګریزو اړیکو ترڅنګ ژورې فرهنګي او ټولنیزې اړیکې هم لري.
په داسې حال کې چې کورونا وایروس په دواړو هیوادونو کې خپور دی، د دې پروژې تکمیلېدل د دې ښکارندوی کوي چې دواړه هیوادونه یو بل ته د ملي ارادو په تمثیل کې مهم رول لري. هغو برخو چې د دې پروژې په بشپړېدا کې زیار وسته
د معلوماتو له مخې هر کال به پر دغې ریل پټلۍ شاوخوا 1 میلیون مسافر تګ راتګ وکړي، او د 10 میلیونه ټونو خوراکي توکو راکړه ورکړه به هم پرې وشي. دغه ریل پټلۍ په څلورو برخو کې جوړیږي چې دوه برخې د افغانستان او د نورې هم د ایران په خاوره کې دي. د یاد ریل پټلۍ د تړون له مخې ایران د دغې ریل پټلۍ درې برخې جوړې کړې، او یوه برخه چې 50 کیلومتره کېږي د افغانستان حکومت باید جوړ کړي. د یادونې ده چې دغه ریل پټلۍ 225 کیلومتره اوږدوالی لري چې 25 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې دننه چې 15 میلیونه ډالر لګښت پرې شوی د ایران هیواد له لوري ورکول شوی دی. د دې ریل پټلۍ څلورمه برخه چې افغانستان باید جوړ کړي د ایټالیا هیواد لخوا د لګښت ژمنه شوې ده. د ریل دغه پټلۍ افغانستان د ایران ترکیې له لارې له اروپا سره نښلوي. افغان جمهور رئیس ویل په افغانستان کې دننه هم د ولایتونو د موادو نخلول لپاره د ریل پټلۍ د جوړېدو طرحه هم تر کار لاندې ده. د نوموړي په خبره له شیرخان بندر بیا کندوز مزار او هرات ته به د شاوخوا زر کیلومتره په اوږدوالي کې د ریل پټلۍ د جوړېدو طرحه جوړه شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني هم دا ورځ د افغانانو او ایرانیانو لپاره ډېره مهمه او ارزښت لرونکې ده کړه. ویل چې دواړه هیوادونه د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره هڅه کوي.
موږ نن یو برخلیک لرو. د سیمې امنیت، ثبات او پرمختګ د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو سره نغښتی دی. د افغانستان پرمختګ زموږ پرمختګ دی. د افغانستان امنیت زموږ امنیت دی او په افغانستان کې ثبات په ایران کې ثبات دی او په ایران کې ثبات د ټولې سیمې ثبات دی.
د ایران جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د دواړو هیوادونو د راتلونکو اقتصادي پروګرامونو د پلي کولو لپاره یو ګډ کمیسیون باید جوړ شي. د افغانستان جمهور رئیس هم د دې کمیسیون په ژر جوړېدو ټینګار وکړ. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غله ازادي رادیو اوري دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونو کې او په تیرو خبرونو کې هم هم واوریدل، نن په ننګرهار کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي تلویزیون خبریاله ملاله میوند په یو وسلوال برید کې وژل سو. د نوموړي د جنازې مراسم نن په ننګرهار ولایت کې ترسره سول. په دې مراسمو کې د دوستانو او کورنۍ غړو ترڅنګ د یاد ولایت چارواکو هم ګډون درلود او په دې مراسمو کې څرګندونې کړې دي. دغه مراسمو ته زموږ هم کار سهرګل امیرزی ورغلی وو او نور جزئیات پیرا سره شریکی. امیرزی، سب خبرونې ته شرغلی.
بلې ډېره چاته مننه. نن یولس بجې د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې د ملالۍ میوند او د دې د ډرایور چې له دې سره یو ځای وژل شوی و، نن سهار د هغوی جنازه ترسره شوه. په دغه جنازې مراسمو کې د ننګرهار والي او امنیتي مسؤلینو او همداراز د ملالۍ میوند او د دې ډرایور کورنۍ او خواخوږو ژورنالیستانو ګډون کړی و. په دغې جنازې مراسمو کې که څه هم د ملالۍ میوند دغه وژونکي په تېښته بریالي شوي او تر اوسه لا معلوم نه دي چې دا څوک او ولې دوی ووژل، خو ځایي چارواکو په تېره د ننګرهار والي د خبریالانو او د ملالۍ میوند او د ډرایور له کورنۍ سره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به دغه عاملین وپېژندل شي، وبنیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. خو د دې سره تر څنګ هم ژورنالیستان خواشینی او مایوسه وو او هم کورنۍ او چارواکو غوښتنه وکړه چې یوازې ژمنه ونه کړي او باید چې دا پیښه بابیزه ونه ګڼل شي، جدي اقدامات ترسره شي، عاملین ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. دوی ویره لرله چې په تېر کې هم داسې خلک وژل شوي دي، بیا عاملین په تېښته بریالي شوي، نه بیا نیول شوي دي او نه معلومات په اړه ورکول شوي دي. د ملالۍ میوند پلار د ننګرهار والي سره چې د جنازې په مراسمو کې تر څنګ ولاړو، لوالي وغوښتل چې کسان چې دوی دغسې نورې له لسو زیاتې نورې ملالۍ لري چې ټولنې ته به وړاندې کړي او د ملالۍ میوند هغه ارمان به پوره کړي، خو ژمنه یې دا وکړه چې دوی په ټینګه باندې د ملالۍ میوند وژونکي غواړي باید پیدا شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. همداشان د ننګرهار کې د ځینو نړیوالو ملي او سیمه ییزو رسنیو استازو او خبریالانو هم یو ناسته وکړه. په دغه ناسته کې د چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته د پاملرنه وکړي او ګواښ یې وکړ چې که دوی داسې ونه کړي نو دوی به یا چوپ پاتې شي او یا به له ننګرهاره نور مرکز کابل ته به ولاړ شي او هلته به دا غږ پورته کړي چې په ننګرهار کې د خبریال ژوند خوندي نه دی او ځکه دوی کابل ته راپېچېدلي دي.
ډېر زیاته مننه کوم. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال سهرګل امیرزی و چې د ملالۍ میوند د جنازې مراسمو څخه یې جزئیات موږ سره شریکول. سوله افغان ښځو ته په څه معنا ده؟ په دې اړه د تېرې فبروري په میاشت کې ملالۍ میوند ازادي راډیو ته د زما سوله تر سرلیک لاندې د خبرونو یوې لړۍ کې خپل نظر داسې ویلی و.
نوم ملاله میوند دی او شاوخوا درویش کاله عمر لرمه په ننګرهار کې د انعکاس رادیو تلویزیون سره د ویان په توګه کار کوم تر څنګه بیان رادیو سره خبریالی کوم او د ښځو د حقونو برخه کې فعالیت کوم هم دلته جلال آباد ښار کې اوسیږم سولې پرته ژوند ناممکن دی کله چې په یو هیواد یا په یو ټولنه کې سولې نو هغلته د ژوند هغه کومې اړتیاوې چې انسان ورته اړتیا لري هغه ټول پوره کېدای شي مثلا د اول خدای دی چې خپل ژوند په سوله کې تامینېږي کله چې جګړې نو خلک د خپل ژوند ویره ورسره هر وخت په دې فکر چې اوس په خپل ژوند له لاسه ورکړي کله چې سولې نو دغه فکر له چا سره نه وي مثلا د زده کړو حق دی د سرپناه حق دی د همدارنګه د روغتیا حق دی د کار کولو حق دی د بیان د ازادۍ حق دی دا ټول هغه وخت ممکن دی چې کله په یو ټولنه کې سولې هغه دور یو داسې دوره و چې په خاص ډول د ښځینه لپاره شي یو توره دوره وه کچېرې طالبان راځي او د حکومت سره سوله ترسره کوي پرې حکومت کې ګډېږي نو موږ ورته راغلاست وایو لکه د حزب اسلامي چې سوله وکړه راغله اما که دور د طالبانو دور راځي نو دا هیڅ افغان ته او په خاص ډول هیڅ میرمنو ته د منلو وړ نه دی.
دوستانو د ملالی میوند رغم واوریده چې نن په یو وسلوال برید کې د تل لپاره خاموش شو. ملګرو ملتونو د ژورنالیستانو د دفاع سازمانونو او د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول یو شمېر سیاستوالو په ننګرهار کې د دغې خبریالې وژنه غندلې ده او دا یو بشري جنایت بللی. نور تفصیل راته اجمل اندرا کوي.
په افغانستان کې بیلابیلو ادارو پاکی کې د بهرنیو هیوادونو سیاسي نمایندګیو سفارتونو افغان چارواکو د بشري حقونو ډلو او همدارنګه ملګرو ملتونو په ننګرهار ښار کې د دغه ځوانې خبریالې په جلال آباد ښار کې د دغه ځوانې خبریالې وژل غندلې دي. د جرمني سفارت پر خپل ټویټر لیکلی دی دا پیښه په داسې ورځ باندې کیږي چې نن په 2000 کال کې د بشري حقونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د جرمني سفارت وایي چې دوی پر دغه خبریالې شوی برید او همدارنګه په افغانستان کې د رسنیو پر استازو او ملکیانو نور بریدونه په کلک ټکو باندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر هم په یوې ځانګړې اعلامیه کې ویلي دي چې دا بشری حقوقو په نړیواله ورځ باندې دا داس یو چا د ژوند د خستل ورته ټکان ورکون کړي چې د ټولنې د بهبود لپاره کار کوي. په د نورو سفارتونو هم په خپل ټویټر پانو او اعلامیو کې دا برید غندلې پر سفارتونو او بهرنیو ادارو سربیره افغان سیاستوالو هم دغه برید ټکان ورکون کې بللې. ولسمشر غنی د دې برید د سخت غندلو پر مهال ویلي زموږ رسنۍ او خبریالان چې په سختو شرایطو کې د هیواد سیمې او نړۍ له حالاتو څخه د خلکو د خبرولو لپاره کار کوي پر دوی بریدونه بشر ضد جنایت او نه بخونکي عمل دی. دا ارګ څخه خبره شوی اعلامیه د ولسمشر غنی په حواله دام وایي چې د ناپوهی واشت لارویان د دا شان بریدونو په تر سره کولو سره د بیان ازادي چې د اساسي قانون د سری حکم په اساس د افغانانو حق دی نشي زیانمنولی. دا ارګ اعلامیه کې ویل شوی ښاغلی غنی د پیښې د څېړنې او قانون منګولو ته د وژونکو د سپارلو امر کړی دی. همدارنګه د مصالحي د علي شورا رئیس عبدالله عبدالله په یوه اعلامیه کې دا برید د بیان په ازادۍ باندې برید ګڼلې دی. خغلی عبدالله ویلي د افغانستان دښمنان نشي کولی په دې ډول بریدونو سره د افغانستان د خلکو رسا غږ غلی کړي. دا انعکاس رادیو تلویزیون خبریال ملاله میوند او د هغې موټر چلوونکی نن سهار په یو تروریستي برید کې ووژل شول. تر دې تقریبا څه کم میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس تایی د په موټر کې یو خدل شوی ماین واشه. تازه د افغانستان لپاره د ولویدو هیوادونو سفارتونو او سیاسي نمائندګیو د امریکا د سفارت په شمول په یو غډه اعلامیه کې ل طالبانو او نور وسلوالو ډلو غوښتي و چې په دې هیواد کې هدفي وژنې پای ته ورسي.
ډېر زیاته مننه کوم اجمل اند و چې د ملالې میوند پر وژنې د کورنۍ او بهرنیو غبرګونونو په اړه راته وویل. په همدې ترڅ کې مې د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مشر شیرشاه همدرد سره مرکه کړې او په دې اړه مې وپوښت چې د ملالې وژنې په ننګرهار کې پر خبریالانو څومره اغېز کړی دی.
یقیناً د ملالې میوند شهادت د ننګرهار نه یوازې د ننګرهار بلکې د افغانستان ټول خبریالان او هغه څوک چې د مریاله د شخصیت سره بلدتیا لره هغه یې وګنول. نن ډېر زیات خبریالان خوشي وو او یقینا چې د داسې یوې مهربانې همکارې چې یو پښتني ټولنه کې د داسې ستورو ځلېدل لږ لږ کېږي، نو له لاسه ورکول دا یوه ډېره لویه غمیزه وه خبریالانو دپاره. په کاري چاپېریال کې هم خبریالانو دا احساس کوو چې هر څوک هر مهال کوو وړي مونږ وژلی شي، مونږ بې څوکه یو. نو دوی غمجن وو او په خپل غم یې ژړل، او له حکومت نه غوښتنه دا وه چې د خبریالانو ژوند ته پاملرنه وکړي. همدارنګه د جګړې له ښکېلو غاړو نه یې هیله دا وه چې خبریالان دې پرې خلک دي، دوی یوازې د ولس غږ پورته کوي، دوی د هېچا در چا دي د هېچا نه دي. نو په لحاظه د خبریالانو ژوند ته باید دوی جدي پاملرنه وکړي.
بله همدر صاحب، په داسې حال کې چې هلته په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي چې څنګه په افغانستان کې سوله راسي او د ښځو پر حقونو باندې خبرې کېږي، دلته هم زمانه په افغانستان کې یو ښځینه خبریاله په نښه کېږي، د څنګه توجه کېدای سي؟ ولې باید یو ښځینه هغه بیا خبریاله په افغانستان کې په نښه سي؟
دا یقینا خبریالان ډېر زیات اندېښمن کړي دي چې د سولې په نتیجه کې بالاخره به څه کېږي، او د خبریال او د مطبوعاتو سرنوشت به څه کېږي. دلته خبریالان بېلابېل نظرونه لري. ځینې په دې نظر دي چې د دولت وسلوالې ډلې وړي چې په دولت باندې فشار وارد کړي، او ځکه د خبریالانو په وژلو باندې یا د ټولنې د نورو مطرحو غړو لکه علما، د پوهنتون استادان، مدني فعالان، مطرح ځوانان او نورو کادرونو په وژلو باندې رسنۍ ډېر زیات تبصرې کوي او غوغا پورته کېږي. نو کېدای شي دغسې یو توجیه هم ولري چې دوی د حکومت تر فشار لاندې راوستل غواړي. یو شمېر خبریالان بیا په دې نظر چې د سیمې استخبارات په افغانستان کې ډېر فعاله دي، او هر څوک چې د هغوی ګټې وننګوي دوی وژني د خپلو لاسپوسو په واسطه باندې. ملالې میوند غوندې یوې مبارزې خبریالې چې هغه یوازې خبریاله نه وه بلکې د ښځینه حقونو د دفاع یوه مېړنۍ اتله ملاله وه، او په هر ځای کې په جرأت سره د ښځینه حقونه هم غوښتل. نو په پښتني ټولنه کې بیا د ښځو ځلېدل دا خو یوه بله ستونزه ده، ځکه د ملالې میوند مور هم لنن لس کاله وړاندې ووژل شوله، او هغه هم له دې امله ووژل شوله چې ولې دا د خپلې سیمې د خلکو مشري کوي، ولې بې ځایه شوو خلکو ته یا د شیخ مصري د کم خلکو ته مکتب غواړي، کلینیک غواړي، بیا رغونه غواړي، ولې په محافلو کې ظاهریږي. یعنی د هغې وژل کېدل هم دغسې یو بنیا لره چې هغه تقریبا د ټولنې سنتي بودن و، او ټولنه کې د ښځو د فعالیتونو نزغم و. نو دا یوازې د دې د مرګ دوه اړخونه کېدلی شي، یوې د خبریالۍ اړخ او بلې د ښځینه فعالیت چې د ښځینه حقونو د خوندیتوب لپاره او د هغوی د حقونو د غوښتلو لپاره په نهایت کې ډېره فعاله او مبارزه وه.
بله همدار صاحب، هغو عاملینو ته ستاسو پیغام څه دی چې دا رول پیښې ترسره کوي؟ آیا په دې طریق دوی کولی سي چې خپل اهدافو ته ورسیږي، یا د دې خبریالانو آواز چپ کړي؟
زه دوی ته دا ویل غواړم چې تاسو به خبریالان ووژنئ، مګر هېڅکله خبر نه شئ وژلی. یو بل څوک به پورته کېږي، خبر به جوړوي، رپورټ به جوړوي، او د خلکو غږ به پورته کوي. دا ډګر نه سړېږي، بې ځایه زحمت کوي. اما هیله او ارزو مو دا ده چې د جګړې ټول سکېل غواوې بشري حقونو ته درناوی ولري، خبریالان په ملکي وګړو کې راځي، د خبریالانو وژل په جنګي جنایتونو کې راځي. خبریالان بې پرې خلک دي، د جګړې د سکېلو غاړو د فعالیتونو او د هغوی د لاسته راوړنو او همدارنګه په هېواد کې د پرمختګونو او شته ننګونو په اړه باندې خلکو ته معلومات ورکوي. نه خبریالان پرته له دې چې د خلکو نه رایه واخلي، په حقیقت کې د خلکو استازیتوب کوي او دوی د ولس دردونه وړاندې کوي. نو زه داسې بې کسه بې څوکه مظلوم قشر وژل دا یو لوی جنایت دی، دا هېڅ ډول مېړنتوب نه دی، دا نارینتوب نه دی.
د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه هم دردو.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوسم یو نړیوال مطلب د امریکا متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن د زوی تحقیقات پیل سوی دی. د یو شمیر راپورونو له مخې دا تحقیقات د تجارتي مالیاتو په برخه کې دي او په دې اړه دي چې کله جو بایدن د باراک اوباما په وخت کې مرستیال ولسمشر وو، زوی هانټر بایدن په اوکراین کې د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې شامل سوی و چې د لګېدلې تور له مخې له واک څخه یې ګټه اخیستې ده. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن وای له د څخه د مالیاتو د سرغړونو تحقیقات پیل شوي دي. داسې ښکاري چې دا د راتلونکې ادارې لپاره یوه سیاسي مسأله ده. هانټر بایدن په یو بیان کې چې د ده پلار ته د ولسمشرۍ د لیږدېدو د واک ډلې خپور کړی دی، ویلي دي چې فدرالي څارنوالان د ده د مالیاتو د چارو تحقیقات کوي. په دې بیان کې راغلي دي چې دی دا مسله جدي ګڼي او ډاډه دی چې د مالیاتو د ورکړې په برخه کې په قانوني او مناسب ډول چلند کړی دی. هانټر وایي چې دی له دې تحقیقاتو د ډسمبر په اتمه خبر شو، خو نه پوهېده چې په کومو برخو کې به پوښتنې کېشي. د راپور له مخې دا تحقیقات د 2013 کال په وروستیو کې پیل شوي وو. په دلاویر کې د فدرالي تحقیقاتو موضوع په داسې وخت کې افشا شوې ده چې د راتلونکي ولسمشر لپاره په زړه پورې وخت نه دی، ځکه چې د ده د نوي لوی څارنوال د غوره کېدو وخت دی چې بیا به همدا څارنوال دغه دوسیه څاري. د تحقیقاتو پر مهال به شاید دا قضیه د جمهوري غوښتونکو لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکي دوره کې د سیاسي فوټبال په یوه ډګر بدله شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ډونالډ ټرمپ او ډیرو جمهوري غوښتونکو پر هانټر بایدن انتقادونه کول، په ځانګړي ډول په اوکراین او چین کې د ده د هغه وخت پر تجارتي اړیکو چې د پلار د واک پر مهال یې لرل. پلار یې هغه وخت مرستیال ولسمشر و. د بایدن د واک د لیش ټیم ویلي دي چې منتخب ولسمشر په خپل زوی ډیر ویاړي او هغه په وروستیو میاشتو کې په بېلابېلو ډولونو د شخصي بریدونو په ګډون له سختو ګواښونو سره مبارزه کړې ده.
او پدې چې که څوک د کورونا واکسین وکړي بیا به هم ماسک نه لري کوي او کبل ماسک ځان خلاصوي، په دې اړه پښتنه به احمد شیبر په دې راپور کې جواب کړي.
د څو دلایلو له امله به خلک تر وی مودې ماسک تړي او ټولنیز واټن ته به پام کوي. د کورونا واکسین دوه ځله کیږي. د فایزر کمپنۍ دوهم واکسین درې اونۍ وروسته تر لومړۍ یوه باید وشي او د مدرنا کمپنۍ واکسین څلور اونۍ تر لومړۍ یوه وروسته تطبیق شي. بل لور ته د دغو واکسینونو اغیزمنتیا سمدستي نه ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا خلک باید تر لومړۍ واکسین وروسته دوې اونۍ احتیاط وکړي او له ناروغۍ ممکن یو مخ هغه وخت څوک وساتل شي چې د واکسین دوهم ستن ورته ولګول شي او بیا هم یو دوې اونۍ تیر شي. په واشنگتن پوهنتون کې د واکسین متخصص ډیبورا فولر وای تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د فایزر او مدرنا کمپنیو واکسینونه یو مخ خلک له ناروغۍ ساتي که یې د ناروغۍ له علامو خوندي کوي. د دې مطلب دا دی چې واکسین شوي خلک شاید بیا هم په کورونا اخته شي، خو دا شمېره به خورا کمه وي. ډیبورا فولر زیاتوي چې د واکسین ازموینه تازه پر ماشومانو پیل شوې ده او تر هغو به واکسین ماشومانو ته نه ورکول کېږي چې څېړنې په دې برخه کې بشپړې نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکسین د پراختیا د هڅو د برخې مشر منصف سلاوی اټکل کوي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې شای د می میاشتې تر لومړیو د فایزر او مدرنا کمپنیو د واکسین اغیزمنتوب ثابت شي. د کورونا واکسین که سر لننه هم پیل شي، په سلګونو میلیونو انسانانو ته میاشتې میاشتې وخت پکار دی چې واکسین ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی حسن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې دا چې د قوس په دیارلسم ورځ د معلولینو چارو ویان په خپله وینا کې وویل چې موږ ټول معلولینو ته معاش ورکړی دی. دا ته نوي کال یو روپۍ یو معلول ته په کونړ کې نه ده ورکړی شوې، نه نوي کال نیمې پیسې ورکړی شوې دي. نو لوړپوړو چارواکو نه هم دا غوښتنه ده چې په دې هکله باور وکړي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت دواګانې عرضه کوي او دا
ډاکټرانو معاش ورکوي. ډېره بېکاره مؤسسه ده چې تر اوسه پورې اووه میاشتې کېږي چې ډاکټرانو ته معاش نه دی ورکړی او چې ورکوي نه اوس درې میاشتو آوازه ده. نو دولت نه هیله لرو داسې خلکو ته قرارداد آینده کې ورنه کړي چې ډاکټران غریب خلک دي، وړه اخلي، کور خرچه، مریضان، دا ټول پرې باندې اووه میاشته معاش نه ورکوي. وسلام
نظامی شیران اور مالین سر ادا کی شخصی برخود رواندہی یعنی پٹرول دولتی ادارہ تو کی زواگر انصاف رہے جمہور سخن اول دا گوشتان چی ہلمند تھا و نیم سو نسو کا پلیس شیران سیوی دی نو ہلم ادارہ چی دا وزیر صاحب کورنۍ چارو وزیر صاحب او رئیس جمهور د پلان آیات راولی دي د مونیم سوا د هلمند د شهیدانو د نیتانی شهیدانو د کورنۍ حوال احوال وپوښتي. السلام
علیکم. ستاسې پیغام ستاسې نظر
ستاسو پیغامونه خو مورده په دې سره په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له اسد الله الدین څخه.
د افغانستان او ایران ولسمشرانو د هرات خاف د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ودې لپاره ګټوره وبلله. دغه پټلۍ چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري نن په رسمي ډول پرانستل شوه. یونما په ننګرهار کې د خبریالې او د بشري حقونو فعالې ملالې میوند وژنه غندلې. یونما پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا پېښه له دې اړخه هم بوږنوونکې ده چې نوموړې د بشري حقونو پر نړیوالې ورځ ووژل شوه. تخار کې ځای چارواکي وای د بنګي ولسوال د وسلوالو په یو غلچکی بریټ کې وژل شوی. د امنی قمندانې ویان خلیل اسیر وای ولسوال فیض الرحمن حیدری تعلقانو ته پر لار و چې بریټ پرې وشو. د بریتانیا صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشره سره سلا شول چې د همدې اونۍ تر پایه به د بریگزټ سوداګریز تړون په اړه خبرو کې رامنځته شوی خنډ پای ته ورسوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په 13 ساعتونو کې د کورونا ویروس له امله د 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅې تیزی کړي چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملي چارې یې ژر پیل کړي. او د فرانسې ټکنالوژۍ دوه لوی شرکتونه امازون او ګوګل د کوکیز انټرنیټي اصولو په سرغړونه جریمه کړل. ګوګل به د دغه سرغړونې له امله د فرانسې حکومت ته 100 میلیونه یورو او امازون 35 میلیونه یورو ورکوي.
مننه کوم اسدالله الدین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم لوستلی سي په تمه د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. او د سپورت له ډګره به نوي خبرونه راته رحمت الله افغان وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره د استقامت تر عنوان لاندې د اسب ځغلونې د لوبو په پایله کې اسب ځغلونې فدراسیون ته لس غوره سواره انتخاب شول. په دغو سیالیو کې چې تیر ورځ ترسره شوه له 14 ولایتونو 28 اسپرو ګډون کړی و. د ملي اولمپیک کمیټې ویان مجیب الرحمن قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو سورو 40 کیلومتره لاره ووهله. د کابل د فرسال په روانو غوره لیګ سیالیو کې صداقت او ظاهر اسد نیمه پایلوبو ته لاره پیدا کړه. د فوټبال فدراسیون رئیس فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې په دویم پړاو نیمه پایلوبه کې صداقت لوبډلې په یو جالبه لوبه کې وی آی پی لوبډلې ته 0-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د ښاغلي مشوف په خبره په همدې پړاو لوبو کې ظاهر اسد لوبډلې سنایي لوبډلې ته د 4-5 په مقابل کې ماته ورکړه. په همدې ترتیب صداقت او ظاهر اسد لوبډلې د لوبو وروستی پړاو ته لاره پیدا کړه. د فوټسال سیالۍ له 2 ورځو راپه دیخوا د کابل د فوټسال په جمنازیم کې روانې دي. د سریلانکا د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په دوام نن دوه لوبې کیږي. د راپورونو له مخې لومړۍ لوبه به د کولمبو کینګز او جفنا سټایلنز لوبډلو او دویمه لوبه به ګالي او کینډي ترمنځ وي. د تیرې ورځې په لوبه کې کینډي جفنا لوبډلې ته او همداشان دمبولا کینګ لوبډلې ګالي لوبډلې ته ماته ورکړه.
سپورتي خبرونو مواردل دوستانو مخکې تر دې چې د اونیزو پروګرامونو برخې ته ورسو د هنر څنګه ته هم سر وښکاره کوو. لیونۍ مینې کړم آشنا له بیابان سره د دې او نورو ګڼو مشهورو سندرو ویونکی ایوب د ناروغۍ پر بستر پروت دی. کورنۍ یې د درملنې لپاره ځان بې وسه ګڼي. اجمل تورمان پر دې راپور کې د نوموړي ناروغ صورت پوښتلی دی. په ګټه به یې واورو.
د افغان موسیقۍ یو لوی هستی خو بی وسه او بیمار د مینې سندربول ایوب چې له درنوي مینوال یې ورته ایوب استاد وایي د نږدې نهو لسیزو دی او له دیارلس کلنۍ له موسیقۍ سره پاتې شوی دی. نوموړي چې ډېر شمېر ځوان هنرمندان یې په پښو ودرول اوس خپله د امسا او نورو په مرسته درېږي او قدم اخلي. د افغان موسیقۍ دا ویاړلې څېره په غوږونو سم نشي اورېدلی او فکری توازن یې هم له لاسه ورکړی. د سندرغاړي ایوب لور سیما ګل د خپل پلار تیرې خاطرې یادوي، د بیوسۍ اوښکې تویوي او د درملنې لپاره یې د مرستې غوښتنه کوي.
پلار خو تبا کړی، پلار پسې لیونی شوی و. زړه مې داسې سوځي لکه اور چې ورته ګورم. زه اوس غواړم چې وسه مې نه رسېږي، څه شی وکړم دې ته؟ پلار مور خو تاسو ته پته ده چې پلار مور چیشته وایي.
کیهان ایوب
اسرا تغرونا گڑنگونا
دای ایوب استاد مسی دی. کیهان چې خپل هم سندرغاړی دی وای کله چې محفلونو کې خلک ورنه د ایوب استاد سندرې غواړي ویاړي.
نو بس زما دغه کوشش ده چې بس د دوی امه قانون ژوندی اوسي او نر خو دوی پاتې دي فعلا.
د ختیځو هنرمندانو د ټولنې مشر کمینګل وای له سندرغاړي ایوب سره لازم مرسته نه ده شوې.
د وزارت نه موږ دا هیله کوو چې د هنرمندانو د دې وطن د یو غړي په صفت باید ومني. الله ته فرهنګ باید د ایوب استاد چې هیڅ نه یو سړی ماته د وظیفه راکړي. زه به هغه زامنو ته لمسیانو ته به م وایم نو مرسته باید ورسره وشي.
ایوب استاد اوس په جلال آباد کې د خپل وراره سره ژوند کوي. دی دوه لونې لري، دوه زامن یې هم درلودل، یو زوی مړ او بل یې ترې تم دی. لونې په پېښور کې واده دي خو کله کله د پلار پوښتنې ته له تورخم راوړي.
د چاد شوخ نظر دا بارا اغرونو گرزم نا قرارا
دوستانو د ایوب د روغتیا په اړه راپور خو مو واورېدی او اوس هم که څه هم په دې خپرونه کې د کور کلی پروګرام نوبت و خو د دې پر ځای د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو تفصیلي راپور درته خپرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما نوی راپور چې د دسمبر پر 8 نیټه خپور سو وایي په افغانستان کې ښځې او نجونې قضایي سیستم ته لاسرسی نه لري. په داسې حال کې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د بشري حقونو د څار نړیواله اداره، د بخښنې نړیوال سازمان او د افغانستان د لومړي میرمنې په ګډون د حقوقو مدافعین په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغان حکومت څه تمه کیږي چې د پرمختګونو په خوندي ساتلو سره به په دې برخه کې نور کار هم وکړي؟ ملالۍ بشیر پر دې موضوع تفصیلي راپور لري چې د یوې متضررې ښځې په ژغ پیلېږي.
ما ته دا نه جوړي د دې خاطر پیدا شوې چې زه واده شم، زه به نم لرم. د هغې نه پسن بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یو هغه واده کړه د هغې خاطر.
دا غږ د کندهار د یوې اوسېدونکي دی چې تر کورني تاوتریخوالي وروسته ورته د اعصابو ناروغي پیدا او په کابل کې د درملنې لپاره بستر سوې وه. دا ښځه چې ازادي راډیو د موضوع د حساسیت له کبله نوم نه اخلي له هغو ګڼو افغان ښځو یوه ده چې د کورني تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د ښځو چارو وزارت وایانده سوریا د ادرس په افغانستان کې د یو کال پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وایي.
قضای ثبت شده از امور و ارقام توحید شده است.
د دیارلس او وطن اویوم د نوامبر څخه د دیارلس او نه نویوم کال تر نوامبر میاسي پورې په مرکز او ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2203 قضیې ثبت شوې دي. تر ټولو زیات پیښې د وهلو ټکولو دي. 1108 قضیې د فزیکی تاوتریخوالي
قضیې مو لا تکو فیزیکی می باشد.
د میرمن د ادرس په وینا په زور واده کورنۍ تاوتریخوالی جنسی تیری طلاق ځانوژنی ته اړ ایستل د کوچنی عمر ودونه د زده کړو مخنیوی د خوښۍ د واده مخنیوی وژل تشتول ټپي کول د ښځو برخلیک ټاکل له کاره مخنیوی له میراثه بې برخې کول تر یو زیات ودونه صحرایي محکمه سپکاوی او جنسی ځورونه له هغو مواردو دي چې دوی یې قضیې ثبت کړي دي. دا یوازې هغه قضیې دي چې راپور سوي دي. د ناراپور سویو پیښو شمیر نه دی معلوم.
زما خو خسخر لورونو خینو اندروریانو ټولو په مار قسم ظلم وهل ټکول باندې تیر کړ. د نشو ګولې به راکولې درې درې شپې دوه دوه شپې به نشه پرته ومه. زما له به روټین راکولې دوه ورځې درې ورځې زنځیر نه راته خپو ته چول مونږ او داسې نه پرېښودمه.
دا د یوې بلې افغان ښځې غږ دی چې په کابل کې اوسي او په خپل کور کې د خپلوانو له تاوتریخوالي سره مخامخ سوې. په افغانستان کې په 2009 کال کې پارلمان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو قانون تصویب کړ. د دې قانون په 15 ماده کې 22 موارد د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل سوي دي. د ښځو په بدو کې ورکول، هغوی د خپلې خوښې له واده منې کول، د هغوی وهل ټکول، په کم عمر کې واده او یا په زوره په هغوی کار کول د تاوتریخوالی له دوه مواردو څخه دي. له سرغړونکو کسانو سره د قانوني چلند خبره هم سوې ده. د دې قانون له مخې ښځې کولای سي د تاوتریخوالی قضیې محکمو ته یوسي، خو ملګري ملتونه وایي چې ډېر کم وختونه عدالت پلی کېږي. دغه ادارې د دسمبر په 8 نیټه په خبره کړي راپور کې ویلي چې د 2013 کال د سپتمبر میاشتې څخه د 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې د راپور سوي پیښو یوازې نیمه قضیه په لومړۍ محکمه کې څېړل سوي او د ټولو قضیو یوازې 40% عاملین مجازات سوي دي. په دې راپور کې راغلي چې د تاوتریخوالي د عاملینو د معافیت ستونزه پراخه ده او له دې کبله چې ډیری وختونه عاملین نه مجازات کیږي، ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. د ښځو سره د تاوتریخوالي عاملینو د نه مجازات کېدو څخه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم شکایت لري. د دې کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویل چې دا ستونزه باید ژر تر ژره حل سي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره حقوقي چوکاټ شته او په لویه څارنوالۍ کې د تاوتریخوالي د مخنیوي څانګه شته. تر اوسه له دې ډېر لرې پاتې یو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوونکي مجازات سي او د مافیات فرهنګ له منځه لاړ سي او نړیواله ټولنه به پرته له شکه دا هر څه څاري او د وضعیت ارزولو لپاره به یو کمیسیون وګماري.
د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره دوی ته ځینې برخې ټاکل سوي دي. د بیلګې په توګه په پارلمان کې له 2500 چوکیو څخه 8 یې ښځو ته ځانګړې سوي دي چې د ټول پارلمان 20% کېږي. همداراز ولسمشر محمد اشرف غنی اعلان کړی چې د ټولو 4 ولایتونو لپاره به مرستیالي والیانې ټاکي. په دوی کې تر اوسه پورې 14 یې ګمارل سوي دي. ځینې میرمنې د وزیرانو په توګه هم کار کوي، خو په نومبر میاشت کې ولسي جرګې دوو ښځینه کاندید وزیرانو ته د باور په رایې نه ورکولو سره حتی د هیواد لومړۍ میرمن رولا غنی هم حیرانه کړه. هغې د دسمبر په 8 نیټه ازادي راډیو ته په لیږلې ځانګړي پیغام کې وویل چې د دوو نوماند ښځو ردول هم یو ډول تاوتریخوالی دی.
قسمه کې در این اواخر ما شاهد خشونت در مقابل دو وزیر زن
مونږ په دې رستیو کې د دوو ښځینه وزیرانو پر وړاندې د تاوتریخوالی شاهدان وو چې ورته د اعتماد رای ورنکړل شوې. د رای نه ورکولو دلیل مهم نه دی، هغوی د انتخابي دو حق درلود، خو دا چې د ار یوې 9 او 53 رایې باطلې کړې د دوی حق یې سلب کړ.
هر کدام را باطل مبدل کردن، حقشان را سلب نمودن.
په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ سوی دی. د ښوونې او روزنې د 1991 کال راپور ښیي چې ښوونځیو ته تلونکو 9.6 میلیون زده کوونکو کې 3.6 میلیونه نجونې دي. خو د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې لا هم 3.5 میلیونه هغه کوچنیان له تعلیمه بې برخې دي چې عمرونه یې ښوونځي ته د تګ دي. د طالبانو د حکومت پر مهال په افغانستان کې ښځو ته د کار اجازه نه وه او ښوونځي یې پر مخ تړلي وو. اوس چې په قطر کې د دې ډلې سره د افغان حکومت د سولې خبرې پیل سوي، د بشري حقونو مدافعین وایي باید د افغان ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل په اساسي قانون کې ښځو ته د ورکړل سوي ونډې څخه باید سرغړونه ونه سي.
قانون اساسی افغانستان برای تمام ادبا نظر
بر افغانستان اساسی قانون د 22 ماده پر اساس ټول افغانان د کار کولو او د هیواد د پرمختګ کې د ونډه اخیستلو برابر حق لري. زه فکر کوم چې اوس وخت را رسیدلی چې طالبان باید دا خبره ومني چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه پر شاتګ نسی کولای، او هغه کارونه چې نارینه او ښځې په افغانستان کې کوي د ټولنې د پرمختګ لپاره دي.
برای بهبود وضعیت مردم در افغانستان
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنیږدې درو میاشتو راهیسې په دوحه کې په روانو خبرو کې لا هم د ښځو پر موضوع ځانګړی بحث نه دی سوی. د حکومت په یوشت کسیزه مذاکره چې پلاوی کې څلور ښځې دي، خو طالبانو په خپل یوشت کسیز پلاوی کې یوه ښځه هم نه ده شامله کړې. د حقونو مدافعینو د حکومت په پلاوی کې د یوازې څلور ښځو پر شاملولو انتقاد کړی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو
د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خوندي کولو د درد ترلاسه کولو په خاطر باید ښځې د سولې د بهیر برخه وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قانون د 1315 مادې له مخې ښځې باید د سولې د هر ډول بهیر برخه وي. په افغانستان کې شاوخوا له تیرو لسو کلونو راهیسې د ښځو د حقونو مدافعینو پر افغان حکومت ټینګار کړی چې که د سولې بهیر پیل شي ښځې باید برخه پکې ولري. دا د همدغو مدافعینو د اوږدې او کلکې مبارزې نتیجه ده چې نن موږ د حکومت په مرګ سیستم کې څلور ښځې لرو، خو دا کافي نه دی. د یو ویشتو کسانو په پلاوي کې څلور ښځې کافي نه دي چې د هېواد د نیمایي نفوس د ګټو استازیتوب وکړي، باید لس یا یوولس ښځې وي.
One people is not enough to represent the interests and the rights of half the population of the country.
نه یوازې د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې سته، بلکې اوس مهال پر ښځو زیاتېدونکو هدفي بریدونو هم د بشري حقونو فعالان اندېښمن کړي دي. اووه میاشتې مخکې په کابل کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یوه غړې او د هغې موټر چلونکی ووژل سول. همداراز د میدان وردګ پر ښاروالي ظریفه غفاري حملې وسوې چې هغه ورڅخه ژوندۍ وتلې. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې مشر پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه فعالانو او چارواکو هدف ګرځول اندېښنې راپاروي.
The two employees of the Afghan Independent Human Rights Commission who were killed in June
په جون میاشت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دوه کارکونکو حمله د یادولو وړ ده چې پکې یوه ښځه وه. د دوو حملو تاریخ ته په کتو ښکاري چې ځینې حملې طالبان کوي، خو په اره موده کې موږ نه پوهیږو. افغانستان اوس مهال په یو مهم پړاو کې دی، او هر ډول زورواکي د خپلو مخالفینو له مخې لرې کولو په خاطر ښایي دا حملې کوي. وضعیت خطرناک دی.
It's a dangerous moment. د بشری حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په 13 نومبر میاشت کې د جنیوا کانفرنس موضوع هم و. په دې غونډه کې له افغانستان سره مالی مرسته کوونکو یو شپېته هیوادونو او 15 نړیوالو ادارو ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د ښځو حقونه خوندي او هغوی ته د ژوند په هره برخه کې د کار زمینه برابره کړي. افغان چارواکي وایي دوی ژمن دي چې په جنیوا کانفرنس او نورو نړیوالو غونډو کې کړي ژمنې عملي کړي. د شوزو لپاره ته ځانګړي وزارت مرستیالي سپوږمۍ وردک ازادي رادیو ته وویل چې دوی د شوزو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره ښه پلانونه لري.
زمينه مسايده کړو چې ښځې ته د میراث حق ورکړل شي، د ناوړه دودونو مخه ونیسو، د عامه پوهاوي د لیارې، د قوانینو د تطبیق د لیارې، او د ښه نظارت د لیارې د قوانینو پر تطبیق باندې، او د یو باسواد ټولنې منصر وړلو له طریقه، او د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په واسطه به وکړای شو چې د تاوتریخوالي کچه ټیټه کړو په هیواد کې.
د ملګرو ملتونو په وینا له نسلي، جنسیتي، ملیتي، نژادي، مذهبي او ژبني توپیر پرته د ژوند حق، له غلامۍ او ځپنې ازادي، د نظر او بیان ازادي، د کار او زده کړو حق د انساني حقونو مهمې برخې دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ سوي د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د مخنیوي کنوانسیون یا CEDAW له ټولو دولتونو غواړي چې د ښځو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د 1980 کال د اگست په 4مه نیټه د CEDAW سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د ماشومانو لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامې دلی شي.
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مشروبه ده څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده ایو لور می ده مطلب هغه ته نانځه کا خسته سات پیری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي
توفاک او تومانچه کلشنکوب دا مسئله ای
نن پا امدیکل خبری کوو لآزادی راژیو سروسی قدر من دوستانو سره لدی چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچه، ټانګ او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له یو ماشوم سره غږېدل یو، ورته غوږ شئ.
زما نوم د عبدالرحمن.
څو کلن یې؟
یولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډېر زیات خوښېږي؟
ټوپک او تومانچه.
دا دې ولې خوښېږي؟
همدا مې خوښېږي، همدا مې پلار راته کلاشینکوف دا مسله یې.
په کلاشینکوف څه کوي؟
داسې موزی نیسو وړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې
موزی نیسئ. کلاشینکوف دې داسې هم کوي؟
هو، داسې وړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کیږي چې کلونه وروسته یې هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لا یې هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپله یو تمانچه واخیستله او داسې د باروتو غوندې د لرګي ګولۍ ور جوړه کړې وه، دونه د نو کومره دې کې به دننه باروت و، دا به خالیګای لرله، نو دا باروت به پکې و. نو دا مې د تمانچه سر کې د خوله کې به مو لورو منډله، یو مرګړي پسې کور ته لاړم وروره. بس چې راووته زه ورته د تمبې نه شاته پټ شوی ډز چې مې پیو که دا ځنه مې پیویشته، اوس هم هغه داغ پکې دی. دا زنه چې پیوش سری پیر را روان هنه شکل د بارود دی کنه، دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې باندې دالو پیو کې تماچه ولا خسته را روان کړي، ټوپکه ولا پلاستیکي خسته را روان کړي، مردکی ولا خسته را روان کړي، زم قلم دی ولا لاس کې ورکی، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی پیو کې. دا وطن زمونږه خراب شوی دی، خور شوی دی، زار شوی دی. بای چې دې لپاره خدمت د اړې نگانه چې دې لپاره دې خدمت مونږه وشو کوله چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي. دې نه
دا چې ماشومان تا کوم د لوبو شیان وښتل شي، د شپږو ماشومانو له پلار شاوسین نه مو پوښتلی دي.
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصروفه ده، موټر ګیم خپل ګرځي څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده ایو لور می ده مطلب هغه ته نانځه کا خسته باغه مصروفه ده. بس هغه سات پیری په ماګه باندې کوم شي نشي، مطلب اوس په حال په بازار کې چې دي موجود دي لکه سخته کې تما شي دي ټانک دي، مطلب نور دسي وسایل چې هغه به شومانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي. باید دغه نجدان فامیلونه چې د دې نه خودداري وکړي، داسې وسایل ورته برابر کړي چې د هغې دم په الحال سات پرې تیر شي او هغه ته یو سالمه روحیه او یو سالم نغتې واخلي شي. آینده مطلب دغه شیونه چې دی جنجالونه جوړیږي، مسالې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشې دي، ذهنن چې دی دوی چې راولویږي مطلب کېدای شي چې د هغې اصلي شي نه بیا استفاده وکړي. په کور کې هم جنجال جامعې ته مطلب یو غټ سرخوږی جوړیږي او زما په نظر چې دی دا صحیح عمل نه دی.
د ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دې نه پوهیږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدلی شي. هر څه یې چې په نظر ښه وي هماغه غواړي. دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې دوی ته د لوبو داسې شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي. په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړې. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي.
دا په پای کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې تاسو خپله په کور کلي کې له ماشومانو سره څه ډول د لوبو وسایل ګورئ؟
تر کومه ځای چې موږ د عمر برخه را رسېدلې ده، په خوښۍ سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومانو د کوچنیانو دپاره د لوبو د ساتیرو د بازیو خورا خطرناک او ناوړه توکي او ابزارو د ساتیري سامان الات وینو.
تاسو خطرناک شیان یاد کړل، مثلا کوم شیان دوی سره ګورئ؟
دا څلوېښت کاله جګړه سوی ده، زموږ محیط ټوله د سلا او توپک او د دغه اسلحو څخه ډک دی. اطراف مو هم شاریات مو هم ټوله دغه موږ وینو. جګړې حالت څخه هم ماشومان تقلید کوي، هغوی داسې فکر کوي چې دغه یو ډول زړورتیا او غښتلتیا او دا ده د هغو تمثیل کوي. تر ډېره موږ د دوی سره توپکونه وینو، پټاکۍ وینو، دغه د جنګ ابزار وینو، توپنچې ورسره وینو. فقط دغه تمایل یې دغه ته دی.
کوم شیان تاسو یاد کړل چې له کوچنیانو سره یې ګورئ اوس خطرونه راته واضح کړئ؟ مثلا جنگی د لوبو وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفي اثر کولی سي؟
ابزار یا د توکي یا دغه اسلحې د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري، تر څو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي. د دوی پر روان باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي، ډېره بده اغیزه کوي. ذهن یې جنګي کوي، جنګي ذهنیت د ده سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنګي توام نه پاتېږي. دغه توام نه پاتې چې بیا په ځوانۍ کې هم دا سرایت کوي او د ده تمایل تر قلم، کتاب، علمي مطالعې او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنګ او جګړې توک ته لیوالتیا ډېری.
دا خو راتلونکي ته خطر څه ماشوم همدا اوس چې په دغو شیانو لوبې کوي دوی ته جسمن کوم تاوان رسولی سي؟
د توپنچي او توپک هغه خپل یو ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکۍ لري. دغه پټاکۍ ماشومان زخمیان کړي دي، حتی په سترګو کې مشتې دي، هغه ړانده کړي دي، حتی تر مرګه پورې رسولي دي. نو خطرونه یې دغه دي چې ژوند دور بدرنګه کړي دي.
بله، اوس دوی څه کول پکار دي؟ وړو کوچنیانو ته کوم د لوبو وسایل په واک کې ورکړو تر څو له دغو جنګي شیانو نه دوی لرې اوسي؟
ټولیز تبلیغ او کار په کار دی، دا د کورنۍ څخه تر ښوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسي. داسې ذهنیت جوړونه اوسي چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنګي توکو و نورو د ساتیري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشویق کړي.
په پخوا وختونو کې و کورنۍ خپل بچو ته صرف هم د لوبو وسایل برابرول.
په خوا کې به د ټکرو ټکو رخت څخه به نجونو هغه ننځي کې و دغه جامې و ډول ډول شان جوړول. الکوان د پاره د جنو لرګوي څخه دغه د پاره موټرونه جوړېدل، کښتۍ به جوړېدل، نور په موهید کې چې دی د دهکاری سامان او د بزګری سامان د دغه به جوړاوه او یا به هم کمبګی او گاډی او دا شان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نامزکه او دا شین کنه د ماشوم په ذهنی وده د څومره مثبت اثر کولی سي؟
کله چې نجونی یو نوکی جوړی خپل ځان ته کور جوړی د دغه ماشوموالي څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي، فکری روزنه ده. الکانم کله چې دوی د دهکان یا د بزګرۍ سامان جوړي، کله چې دوی په موهید کې دغه توکو سره بلدیږي، کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د په ذهن کې د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وي، یو فکر ورسره وي. د مثال په ډول چې دی یو بګۍ جوړي بزګرۍ د یو مورختو دا جوړي یا بیل جوړي دا د دوی پر ځان باندې. حتی که تاسو وګورئ د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډېرې ماشومان لرو د هیواد په مختلفو برخو کې چې هغه توانېدلي چې د دوی د ذهني رشد څخه دروبات جوړولو تر کچه پورې ګټه واخیستل سي. یعنی موږ کولی شو چې ماشومان داسې وروزو چې روباتونه جوړ کړي، ماشینالات جوړ کړي، کله چې لوی سي هغه تخنیکي فکر ولري، هغه تیوریکي فکر ولري، هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري. د کوچنیو کوچنیو کارونو څخه په لویوالي کې تر لوی کارونو تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي. او که چیرې داسې چې موږ د هغو په لاس کې توپک، ټانک دا ورته ورکړو، طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا یو ټانک توپ پټاکیو جنګي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي، بالاخره تمایل یې هغه ته پیدا کېږي. کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې لري یا د امن او د ټیکاو د لار سره ډیره لیوالتیا نه لري، ډیر تمایل ودغه ته چې څنګه کولای شي د دوو توکو جنگي ابزار په واسطه خپل فکري مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ورته ګوري هغه راوپرځي راغزاري کړي، نو ډیر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن د ماشومتوب څخه تر ځوانۍ پورې.
ډیر مننه ژوندۍ اوسئ.
مننه تاسو.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله ممال او ملګری.
ਮਸ਼ਨਾ ਦਬਿਆ ਬਾਨ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਵੀ